مازدیگر څلور بجې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، پراونه خبرونه کې به په کونړ ولایت کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته له اوسني وضعیت څخه خبر شئ. د تلې د شپږمې د انتخاباتو وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو. نړیوال مسایل او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوی. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی. او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي راتلونکي کال جنوري تر یو دیرشمې وځنډول شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د ډیورنډ کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو د درنو توپونو ډزې کړي. تر دې مخکې د کونړ ولایتي شورا منشي شیر زمین خان ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په نړۍ سیمه کې د تېرې ورځې په نښتو کې درې افغان مېرمنې وژل شوي او درې نارینه ټپیان دي. دا دوشنبې د ورځې نښتو کې تر اوسه چاته د مرګ شوبلې رپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کونړ کې سیمه ییزو افغان چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي جګړه وروسته لاغه پایل شو چې پاکستاني ملیشو د ډیورنډ کرښې دې خوا د افغانستان په خاوره کې د پوستو د جوړولو هڅه کوله. د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف سیمه کې جګړه تایید کړې خو د مرګ شوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي د کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته په خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله ترسره کیږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت د بیلابیلو اقشارو سره په مشوره یو ټول شموله او هر اړخیز لیست چمتو کړی. کله چې د پیکینګ د غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړی و چې د طالبانو څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله دا طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو ښاغلی صدیقي دا تایید نه کړ چې ګوندې د دوی استازي نن په پیکینګ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیلوي. چینایي چارواکو هم تر اوسه د دې غونډې دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جماعت وروستی برید د داعش وسلواله ډلې کړې. دا جودری د کلی جامع جمعه کې د اکتوبر د 13 منټي د بریټ کې شاوخوا او یا کسان وشل شوی او لسکونه نور ټپیان شوی. په افغانستان کې د ناتو استازي نیکولاس کې ازادي رادیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least
دا وی وځي تیر اونې کې دوی پر یو جماعت برید وکړ او تر هغه ځای چې خبرې ملکتر لګنه هش پېته کسانې وشل. نو داعش هلته حضور لري او دا جدي اندېښنه ده. نو مولدا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه په ورځ امریکایي چارواکو تایید کړ چې په سوریه کې عملیاتو کې د داعش د وسلواله ډلې رهبر ابوبکر البغدادي وشل دي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونه کوي چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر سینو سیمو متمرکز دي. په تیرو څو کلونو کې د ډلې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ناټو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش خلافت یا دې ته ورته د څرمن منځته کېدل حقیقت لري وبلله. ویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصر ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي او ناټو په دې برخه کې د افغانانو سره مرسته کوي. اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی راتلونکي کال جنوري تر یو دېرشمې وسنډي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویش نور غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه وختنه ومني چې بریکزټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دېرشمې وسنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پریکړه به د اونۍ په بهیر کې د لیکنې مراحلو له لارې رسمي شي. دا دی هوکړه لمخې کچيري له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دواړو خواوو توافق رامنځته شي. برتانیا د جنوري تر یو دېرشمې مخکې له دې بلاک وتلی شي. دا ټاسک لخوا د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان په بروکسل کې راټول شوي سو له دې ټولنې د برتانیا په وتلو کې ځان تصویب کړي چې ټاکل شوی وه د اکتوبر تر یو دېرشمې نیټې له دې ټولنې ووځي. دا له 2014 میلادي کال راهیسې چې برتانیا کې په دې اړه ټول پوښتنه وشوه دویم ځل دی چې د بریکزټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو ضرب الاجل تمدیدېږي. او امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه او ځینو نورو هیوادونو په سوریه کې د ابوبکر البغدادي د وشل کېدو هر کله کړي خو ټینګار کړي چې دا به په سیمه کې د داعش د وسلوال ډلې د خاتمې په معنا نه وي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په کونړ کې پر ډیورنډ کرخه د افغان او پاکستانی ځواکونو نښتې اوس هم روانې دي. په نورو موضوعاتو کې، پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مو له یوه کارپو سره په مرکه کې شریکې کړي.
مهم شفافیت دی، مهم دی دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
د پکتیکا د صحی مرکزونو ستونزو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ژمي په درشل کې د بیو لوړېدو په کابل کې بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي دپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشین خو ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي دپاره چې د خپله ګزاره مزارفې باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپېریال اونیز پروګرامونه واورئ. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د دې خپرونې لومړی موضوع ته، په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ خال خال ډزې اوس هم روانې دي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې نښتو کې تر دې دمه لږ تر لږه درې مېرمنې وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته چې دا نښتې پکې روانې دي تللی دی او له هغه ځایه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، په نړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه هغه ځای کې چې نښتې شوې وې اوس وضعیت څنګه دی؟ دا اوس چې تاسو هلته یې
من تکل صاحب، همدا تقریبا 15 دقیقې وړاندې ډزې بندې شوې د دواړو طرفونو نه او مخکې ډېره زیاته ډزه وه. د سهار د پاو باندې 9 بجو نه شروع وه تر دغه څو شېبې وړاندې پورې ډزې روانې وې. دواړو خواوو د درنو توپونو ډزې کېدلې. پاکستان طرف دې خوا ته په کلو باندې، بانډو او کورونو باندې ډزې ډېرې کولې، خو تر اوسه پورې د کم زخمي یا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه شوی. خو اوس همدغه شیبه د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی عدل فراغ او مونږ ته ویل چې دوی ته د مرکز نه ټلیفون شوی دی، هدایت شوی دی چې نور اوربند وکړي، ځکه پاکستان ته مې غوښتنه کړې ده چې خبرې ستونزه د خبرو له لارې حل کړو او باید دواړه طرفه اوربند وکړي. نو دوی هم خپلو اړوند ځواکونو ته امر وکړ چې نورې ډزې مه کوئ، د همدغې شیبې نه ډزبندي شوې ده، بیا ډز نه دی اورېدل شوی. تکلیف
بله، او په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی انوري صاحب چې یو شمیر کورنۍ هم د جګړو له کبله د خپلو مینو او کورو کلیو پریښودو ته اړ شوي دي. تاسو ته شمیر معلوم شوی؟
بله، نه تر اوسه پورې تکل سر دغه بیکوره شو خلکو شمیر نه دی معلوم شوی، خو کوم ځکه چې د چا خپل خپلوان دی عملته ځان رسولی دی او سری سوری تکړه په اصطلاح، خو دلته ولسوالۍ کې ویل کېږي چې تقریبا سلګونه کورنۍ د کورونه بې ځایه شوي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. د کره شمیره نه ده معلومه تر اوسه، خو هلته هم اوس هم یو شمیر کورنۍ پاتې دي د ډزو له امله چې ایسارې پاتې شوي وي. نو وروسته به معلومېږي چې څومره کورنۍ بې ځایه شوي دي او څومره هلته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
او په نړۍ ولسوالۍ کې دغه سمندر پوسته چې مخکې تاسو په خپلو راپورونو کې هم ویلي وو، په ځینو نورو راپورونو کې هم ویل شوي وو چې په مغه ټکی کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوي وي، دا کوم ځای کې ده او له ستراتیژیک پلوه څومره اهمیت لري چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د هغې په سر باندې جګړې ته نږدې شول یا ورسېدل؟
من دا ډیره مهمه پوښتنه ده تکل صاحب. دغه سیمه چې دا بالکل د بریکوټ په سر باندې ختیځ لور ته پرته ده، او دغه ساحه چې ده که چیرته دا پاکستان ونیسي دغه ځای، نو ټول ساحه چې ده د بریکوټ نه نیولې تر ناړۍ ولسوالۍ تر مرکز او لاندې ساحو پر دا دوی د څار لاندې راځي، او بیا به بل څوک پکې افغان ځواکونه دا څوک حرکت نه شي کولی. همدا اوس په بریکوټ کې دوه کنډکه د سرحدی ځواکونو پراته دي، همدارنګ ملي پولیس پراته دي، هلته نور محلي پولیس پراته دي. یعنی بیا هلته دغه د خلکو په وینا باندې او د امنیتي مسؤلینو په وینا باندې دلته بیا غزینو کې د افغان ځواکونو شتون دی معنا دی، ځکه چې هغه مهم سر به ونیسي. خو اوس داسې د 201 پلې لیوا قومندان وایي چې هغه ساحې ټولې خالی شوي دي، پاکستان شاته تللی دی، او په دغه شرط باندې دوی اوربند کړی دی چې دوی به دغه ساحه پرېږدي او لکه څنګه چې تنې پاکه شوې ده.
بلکې لاندې راته ووایي انوري صاحب چې جنگ هم د همدې پوستې په سر پیل شوی وو او کبل دلیل درلود؟
تکل صاحب، اوس خو سمدستي چې کوم دا جنگ پیل شوی وو د همدغه پوستې په سر وو. دې ته نږدې ساحو کې هغوی پوستې جوړولې چې تر څو دغه پوستم د خپل کنټرول لاندې راولي، او د دې نه وړاندې پروسه کالې بل کالې په دغه ساحو کې جنګونه شوي، ارندو ساحه کې په دغه ځینو کې جنګونه شوي، دواړو خواو تلفات لیدلي وو. په نور سرحدي سیمو کې هم افغان ځواکونو ورسره وخت نا وخت جنګ کړی دی، خو دغه ځل چې پرون چې کوم جنګ شروع شوی وو هغه یوازې د همدغې پوستې په سر باندې جنګ وو، چې اوس تقریبا د اوربند حالت ته خبره رسېدلې.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ څخه د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو د وروستي وضعیت په اړه جزئیات راکول. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی او محدودیتونه یې لګولی دي. دوی وایي هر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته خلک البته شکایت کوي چې دوی وایي چې موږ د پاکستان د سفارت مخې ته راټولیږو خو ویزه نشو اخیستلی. د پاکستان سفارت وایي دا اقدام په پاکستان کې روان وضعیت ته په پام سره کړی دی. د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
له هغې وروسته چې پاکستان افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی، په کابل کې د دغه سفارت مخې ته ویزو ته د اړو افغانانو کتارونه هم اوږده شوي دي. یو شمېر کسان چې د ویزو د اخیستلو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راغلي وایي د پاکستان نوي تصمیم ویزه اخیستونکو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. ګلستان یو له دغو کسانو دی چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې په انتظار دی.
مشکل له څنګه دا نن مې ومه ورځ ده سلته شپه کومه څه څوک پیسې ورکوي هغه نر غوندې ځین نه نوځي کمیشن کاران ستا 15000 پیسې څوک وسلري هغه ورکوي هغه په الله نه نه بازي بهغه مخبل لګوي ځلک.
تراب او اسلام الدین هم له ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره کمیشن کاران د یوې ویزې په بدل کې 10000 افغانۍ اخلي. دوی له افغان حکومت غواړي چې دغه ستونزې هوارولو ته ډیر ژر اقدام وکړي.
دا درې بشپړ شي زمونږ ویزه نه لګيږي بیګارالو بس اسکر رالو علاقه کولای وسو سړک نه خو غړې وسو بس ویزه مونږ کې وزه سره وسو کوم چې پیسو ولا دی غیر کار کوي مونږ کار نه کوي
لس زره دو لس روپۍ غواړي زمونږ دومره واس نشته لس روپۍ مزدورۍ لزو پاکستان نه او دوه مونږ له ویزې نه وای دا به اخر څنګه شي بس دا درخواست دی چې حکومت له چې دا کار دې اسانه کړي
په خاطر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم دغه سفارت د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه کمه کړې وه او ویلي وو چې یوازې ښځو او ناروغانو ته ویزه ورکوي په ورته وخت کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستان وضعیت ته په کتو پاکستان ته به د افغانانو لپاره د ویزو په ورکولو کې کموالی راولي په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د یک شنبې د ورځې په ماښام په دې اړه خبریالانو ته وویل
There is no neighbor of Afghanistan which provides these many
visas. It's gawande hewat afghanano ta dumra visa na warkawi. موږ د افغانانو لپاره د ویزې په ورکولو کې آزاد چلند لرو خو که فساد موجود وي هغه د سفارت له انګړ نه بهر دی
دغه سفارت په خپله خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې په تیرو نهه میاشتو کې 450,000 افغانانو ته ویزې ورکړي دي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګ نه شول پاکستان ته هر ورځ په زرګونو افغانان زی راځي ځینې درملنې ځینې سوداګرۍ او ځینې د دوستانو لیدو ته ورځي خان محمد سین آزادی راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري
د آزادی راډیو خبرونه اوري د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکوي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي د دې شبکې مسؤولانو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دې ځنډ د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه او وروستۍ به د لیندۍ یا قوس په 15مه نیټه اعلان شي امید ظاهرمل له کابله راپور راکوي
وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د عقرب میاشتې تر درویشتمې نیټې وځنډاوه دې موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړي او وایي دا ځنډ لاسوهنو او درغلیو ته زمینه برابروي د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځنډ اعلان د منلو وړ نه دی د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل څرګند کړي
اصل 2014
دی وایي له 2014 میلادي کال راهیسې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي مهال ویش تر پښو لاندې کیږي دا عمل د منلو نه دی که د کمیسیون ارشیف ته مراجعه وکړي خپل یې ویلي وو چې له بایومیټریک دستګاه څخه ګټه اخلي او کولی شي په دوه ورځو کې پایله اعلان
کړي
څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي دا بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کیږي د جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندي وایي دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي
بزرگترین دلیلش
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کراتوب د سرعت قرباني کړو زموږ دلایل پر ځای دي ځنډ درغلی په معنا نه دی بلکې د خلکو د رایې د ساتنې او د رڼو پایلو د اعلان په معنا دی
ملت افغانستان هست
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډ عمدل عملونه تخنیکي ستونزې د کمیسیون ضعیف فعالیت له ولایتونو څخه په ځنډ د موادو رالیږد یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغیړي وښوده که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه نیټه اعلان کړي خو څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونه شي کولی چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولې تر میاشتې وځنډېږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا له وخته مخکې پرېکړه ده
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو په نقص تورنوي خو وایي چې د رایو په شمېرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل مرکه کړې او په سر کې د هغو سرغړونو تر په اړه تر پختلې دي چې تر دې دمه د کمیسیون لخوا شوی
دا صراحت لري په قانون دی ټول تاکونو کې چې تر عمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولای او دې څو واره دا کار کړی دی هغه جدول دی د وخت دوی ټاکلی وو دغه په مطابقت او د تر عمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملی کړی وو مثلا ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی وو دوی باید اعلان کړی وو سکوین یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچي ناوخته ده اعلانې ده خو هغه د طرز عمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي دغه له خاطره دا مخالف قانوني یو عمل دی مګر دوی خپل دلایل ورته لري وایي دا جاري ده دغه فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سر کې تامین شي دا کارونه موږ کوي
ډاکټر صاحب اساس له نظر اول کمیسون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي اساس له نظر دلیل څه دی
دلیل زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټواله ده او لبل خو ناچاري ده ناچاري منظور دی چې کله کله مداخله کیږي د دې په کارو کې د نوماندانو لخوا فشارونه راځي د میډیا فشارونه او هغه فشارونه دی مجبورې چې خپل طرز عمل د پخولاندې کې او هغه مو نسی کولای چې مراعاتی کی زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او دی هم غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او دا رقم شفافیت مې سراوړي چې سبب دی و نسی کولای چې یو بهانه جوړه کړي لږه خاطره طرز عمل نقدي کی زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرز عمل کریکتیا هم کمبل شاید پردی شاتنی هدف شفافیت دا مهمه نه ده مهم شفافیت دی مهم د دې چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري او واقعي رائے د افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس
تاکي یو مسله بل دا ده کچيري البته اندېخنه ده کچيري ورستي پایل د قوس په 15 نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شو بیا شاید جمعي او سیاو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په جمعي کې انتخابات نه کیږي نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته فکر کوي چې دلته د قانوني اړخه دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي
دلته خو بیا ستونزه دی اساسي قانون ده لذي لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نه وسوي دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید انتخابات وشي د دویم پړاو موږ په خو آمدانه د مراد کړي او دا شونې نه ده او اوس هم دا امکان نه لري حتی کم دا اوس هم پایلې د ابتدایي نتایج اعلان وشي هم دا اوس هم کوسي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور لمیاست نه دی آینده کال ټول ټاکر وسو کولای دی لپاره چې خدا خو ابتدایي نتایج دی او پایلې دی
د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د ژمي پر رسیدو سره د سوانګ د موادو بای لوړې شوې دي کابل خاریان د حالت ډیر اندېښمن کړي خو کابل خاروالي او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی د سوانګ موادو د بایو د کنټرول لپاره کوم لایحه نه لري لکابل ناجیا ساپي د ازادي رادیو خبریاله د کابل خار وټونو تاتللې او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي
ګلرحمن په ژمي کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي وایي سکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي لپاره چې ژمی را روان ده
لرګي به شي نه خو ګران دي تر غازم قیمت دي دغه قیمت دي دي پر چې د خپل گزار مزار په باندې البته جام خپل نه په کری باندې وسی خو مسله دي پر موږ شي نه ټولو
د ژمی په رانګدې کې دو سره یو ځلی بیا د سونګټوکو به مخ په لوړېدو دي. کابل خاریان هم دې حالت اندېښمن کړی دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیا 9000 افغانیو ته پورته شوي. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګټوکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یغنې نو په چی به واخلي لرګي موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ زر ارزانی راسي نرخونه راکته سي لرګي ارزانه سي منګه وا.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکي حاجی اسلام مول لرګي زکه قیمت شوی چې وس ډیرې لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
ایلات سپیس کې کامیاب تاسو
د لرګي د بیل لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هواد کې نه پیدا کیږي او تر ډیرې له بهر څخه راوړیدو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته له 1000 تر 8000 افغانۍ پورې پلورو.
که څه هم کابل خاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري خو د کابل خاروالي ویاندې نرګس مومند یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بای راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
همون د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو ترڅو د لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي کنه کې په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ورځو یوې بلې مسلې ته. د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا یو شمیر مدني فعالان اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نه شي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کیدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیته دي. لکه مسی او ایچ پی ایم اداره راغلی ده درمل بې کیفیته سوي او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په هغه سیمو کې چې هغه ته زیات پرسونل ضرورت ده چې باید نور پرسونل په دنده وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل د پرسونل هم کموي او غواړي سي غماشات سي کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځنډ ورته رسیږي یا بیخي نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بیخي ټیټ ده. د درمل دې سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې.
خو د پکتیکا د روغتیا ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځنستونزې افغانستان شمول او بلله. نوموړی وایي د روغتي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي وایي
دا موږ سنت ایدو ځکه کوم دوا چې افغانستان د قوانینو مطابق واردېږي قرارداد کوونکي موسسات همغه دواګانې خریداري کوي او کلینیکونو ته سپلای کوي. خوشبختانه موږ پکتیکا کې ډېر تعداد کسان دا د تشکیل نه اضافه نیولی دي. زه به درته ویم لکه په یو بیت کې په تشکیل کې لابراتوار نشته، نرس او ډاکټر دواړه نشته، خو موږ د کلینیکونو کې نرس هم لرو، کلینیک لابراتوار لرو، په ډیرو کې
په پکتیکا کې د عامه روغتیا پر ریاست په داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په پکتیکا کې هیڅ ښځینه ډاکټره نشته. ولې د دې ولایت د روغتیا رئیس په وینا اوس نه یوازې دا چې په ولایتي روغتون کې د یوې متخصصې تر څنګ درې ښځینه ډاکټران لري بلکې د دې ولایت په ورګونو ولسوالۍ کې هم ښځینه ډاکټره شته. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
عزیز رحمان لننګرهار په خپل سمس کې لیکلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې کلی پیښه یوه ستره او نه هېرېدونکې پیښه وه چې د دې پیښې ترسره کوونکي مسلمانان ندی. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د ننګرهار په یو جومات کې له برید وروسته د خلکو آزار د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته ورسید، او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، د ملکي وګړو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه نورې وسله والې ډلې پام کوي.